ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر د دیونی د ځوان فکر خبرونه ته په خیر راغلی په دې هیله چې ازادي رادیو او تعقیب کوي د منګه د خبرونه واوري چې نن په دې خبرونه کې په څه بحث لرو زه به تاسو وایم په دې خبرونه کې نن موږ په افغانستان کې د پهنی پر وضعیت امداشان د پهنی پر کیفیت خبرې کوو په خبرونه کې را سره درنه ملمانه هم حضور لري او همدارنګه د افغانستان د پهنی وزارت خبرې او نظرونه به موږ واخلو همداسې د تاسو نظرونه تاسو خبرونه اوري د مونږ له دې وړاندې د خبرونې له پایل نه مونږ په فیسبوک کې هم د موضوع شیر کړی وو او شریکه کړی مو چې تاسو خپل نظرونه موږ ته پرېښي دي هغه به وایو او همداشان تاسو به د ټلیفون پر کرښه راواخلو چې د مونږ له میلمنو نه تاسو کومې پوښتنې ولرئ یا هم کوم نظرونه وړاندیزونه ولرئ نو موږ به په خبرونه کې شریک کړو. په خبرونه کې له ما سره ښاغلی عطاالله ویسا په افغانستان کې پوهنه په برخه کې دوی فعالیت کوي رضاکارانه ډول فعالیتونه ترسره کوي او همدارنګه عبد الله معصوم هم یو خغلی عبد الله معصوم هم په افغانستان کې د پوهنه په برخه کې فعالیت کوي دوی هم د پوهنه د برخه یو فعال دی او همداشان بالکل عزت الله روشن هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همدارنګه دوی ښوونځی لري چې افغان ماشومان ته پکې تدریس کوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان باسواده کړي او په دې برخه کې دوی هم فعالیت کوي. لومړی پوښتنې ته راځو او خبره چې هیره نسي دا چې موږ یوه بله میلمانه به هم له ځان سره ولرو او کېدای سي د خپرونې په لړ کې راسي او خپرونه کې اشتراک وکړي چې راورسېده هم نو موږ هغې تم مایو او همدارس کوشش کوو چې د افغانستان د پهنې د وزارت کوم چارواکه یا کوم استازي راوخلو په خبرونه کې دا د یادونه ورده چې باید منګه لدی وړاندې د پهنې وزارت سره زیاتې یعنی هڅې مو کړې چې وګوي هم خبرونه کې لزان سره ولرو خو متاسفانه چې لپاره پسې اړیکو بیا هم ونه توانې دو خو بیا هم هڅه کوو چې د خبرونه په لړ کې لاغوي سره خبرې وکړو. میرمن شکریا جلال زئی هم په افغانستان کې کوشش کوي چې د پهنې په برخه کې د نجونو لپاره زمينه برابر کړي او دوی هم په دې برخه کې فعالیت کوي. ټول ته خراغ لاس ویم خیر راغلی. مننه. لومړی پوښتنه لوي صاحب کو وی صاحب تاسو ډیر کلونه کیږي هغه چې څومره کلونه کیږي په خبرونه کې به یادونه وکي او به وایي چې څومره وخت کیږي تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي. تاسو نامې لومړی سوال امداد یا لومړی پوښتنه امداد چې تاسو په افغانستان کې د پهنې وضعیت څنګه ارزوي؟ مهرباني.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو تاسو د باس ګډونوالو او درنو اوریدونکو ته دا چې موږ د 2009 رئیس په افغانستان کې کار کوو خو وضعیت د معرف چې دی هغه تر اوسه پرې لا د ولس هغه باور نه دی ترلاسه کړی چې د معرف د خدمات څخه موږ او لسټوله راضی سو. یعنی لاګن ستونزې موجود دي چې د هغه ستونزو چې کوم موږ معرف ته وړاندې کړی دي معرف ته مویل دي دوی هغه ستونزې نه دی حل کړي. یو ستونزه په معرف کې لړې ورو وخت د فساد خبره چې موږ کړی د بار بار مخړې ده تاکید مو پر همدې باندې کړی دي خو بدبختانه چې همدا فساد روان دي نو ځکه موږ هغه کوم سیستمونه چې دي هغه لا تر اوسه پورې په مکمل تور باندې نه دي جوړ شوی. دویم خبره ده د خدماتو مسله چې راځي چې خدمات کم زوري ټکنې دي همدې فساد ور باندې تاثیر کړی دي. درېمه مسله لا هم په د کمیت په لحاظ باندې چې په افغانستان کې تقریبا 35 ملیون پر ماشومان محروم دي بدبختانه چې همدې معرف ورته تر اوسه پوري د زده کړو زمينه نه برابر کړي چې ګڼې شونځي باندې دي او د دې شونځي لا زیاته برخه هغه سیمې دي چیرې چې لا د نجونو شونځي موږ نه لرو لا هم لا ډیرو سیمو څخه موږ د 12م ټولګي یو خور فارغ نه لرو چې دا هغه دې چې تر اوسه پرې زموږ معرف ټک نه کړی دي.
وساسب تاسو فکر کوئ چې دای وځي د افغانستان یا د افغان حکومت بیا د پهنې وزارت یو وظیفه ده دنده ده چې دوی باید ټول افغانستان کې ټول ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي کنه نور بنسټونه هم کولای شي دوی سره همکاري وکړي؟
په لومړی درجه کې په دغه ټولونو کې لکه افغانستان غونډي هیواد کې لومړی درجه مسؤلیت د حکومتونو دی، ځکه چیرې چې جګړه تیریږي، چیرې چې مثلا یو ټولنه ځپل کیږي، چیرې چې ارزښتونه لمنځه وړل کیږي، په هغه ټولنو کې بیا لومړنۍ درجه مسؤلیت چې دی د حکومتونو دی. کوم حکومتونه، کوم ادارات چې رامنځته کیږي، هم هغه ادارات د دې ترڅنګ د نړیوال ټولنې هم یو مسؤلیت جوړیږي، ځکه چې دلته نړیوال فنډ مصرفیږي، نړیوال ډونران دلته کار کوي، لکه یونیسف چې د چلډرن یا نرسي یا یو شمېر نور هغه نهادونه د ای سی ډبلیو او د دې ترڅنګ یو شمېر هغه نهادونه چې د معرفت په برخه کې دي پانګونه کوي، د هغوی هم مسؤلیت جوړیږي چې دی کم پند چې کوم لري هغه پند په هغه سیمو کې مصرف کې چیرې چې اشد ضرورت دی، چیرې چې اړتیا ده، لومړیتوبونه باید یې وپیژني. دلته په معرف کې لومړیتوب چې دی موږ دولت ورکړی دی، که څه هم په اصولو کې هر کورنۍ، هر مور پلار، والدین مسؤل دي، لومړنۍ درجه مسؤلین دي چې دی د خپل اولاد راتلونکي غم مخوري، زده کړو کې ښوونځي ته ولېږي، که نر وي که نرینه وي که ښځینه وي، دا باید ښوونځي ته ولېږي. ولې چیرې چې مثلا بدبختي رامنځته شوي، چیرې چې جګړه تېره شوي، چیرې چې امکانات نه وي، غربت وي، د کوم هیواد چې شپېته سلنه در فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، هلته بیا لومړۍ درجه مسؤلیت چې دی هغه د دولت دی، د معارف دی، چې باید معارف په صادقانه مسؤلانه ډول باندې خپل خدمات چې کوم دي، د کومو خدماتو تعهدات چې نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته ورکوي، قانون کې چې کومه ماده دی ذکر کړې ده، د همغې معاهدې د همغې تعهد له مخې بیا دی مسؤلیت لري چې همدغه خدمات په شفاف سم ډول او په متوازن ډول باندې تر ټولو سیمې پورې ورسي، نه چې یوازې زمینه موږ ته په ښارونو کې برابر سي، بلکې ستونزه دا ده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او زموږ ډېرې ستونزې چې دي هغه په لیرو پرتو سیمو کې دي، یوازې مراکز نه، په مراکزو کې موږ کولای سو چې په دې برخه کې خصوصي سکتور هم زموږ سره مرسته وکړي. ولې دولت چې دی ډېر زیات فوکس باید پر لیرو پرتو سیمو کې، تاسو پوهیږئ چې د 2001 څخه راورسته چې کله چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شوی دی، بیا د هغه څخه 2-3 کاله وروسته چې په افغانستان کې کوم شونځي بندې پاتې شوی دی، بدبختانه چې دا شونځي تر اوسه پرې بندې پاتې دي، د معارف اراده چې د پدې کې سخت کمزورې ده، دی د دې لپاره هیڅ اراده نه لري، که څه هم دی د اداره یو دغه اداره جوړه کړې ده، خو محرومیتونه بیا عدالتي هم دی رامنځته کړي.
ډېره مننه تاسو قدرمنو اوریدونکو، له ما سره په تخنیکی برخه کې زما همکار عبیدجان دی، نو هغه هڅه کوي لکه څنګه مې چې مخکې ویلې معرف وزارت سره خبرې وکړو، په خبرونه کې به له هغوی سره اړیکه ونیسو، د هغوی نظرونه او د میلمنو پوښتنه او همداشان تاسو چې اړیکه نیسئ، پوښتنې لرئ د تاسو پوښتنو ته به ځوابونه درکړي. زه به تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمیره ووایم چې تاسو کولای سئ په دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ، اړیکه ونیسئ. نو که شمیره ځان سره یاداشت کوي، هغه دا ده چې 0999 40 45 او یا هم 0 200 225. یو ځل بیا هم وایم که چا یادداشت کړی نه وي نو بیا دې سره یادداشت کړي، 0999 40 45 0 200 225. او د خبرونې بل محترم میلمه ته راځو او پوښتنه ورنه کوو. معصوم صاحب، ویسا صاحب د ستونزو او د مشکلاتو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ تر دې دمه چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې زیات پانګونه سوې ده، زیات مصارف سوې دي، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لخوا لکه څنګه چې ټولو افغانان ته معلومه ده، خپل حکومت هم چې په دې برخه کې زیاتې مرستې هم سوې دي، تاسو یې دلیل په څه کې بولئ چې ولې دغه مرستې په ځای نه دي لګول سوې او ستونزې تر دې دمه لا هم پر ځای پرتې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو لیدونکو، کتونکو ته او د میز غړو ته سلامونه او احترامات. وساس ډېر خبرو ته اشاره وکړه چې فساد هغه ماشومان چې محروم دي، مونږ په نه یعنی هغه مصارف چې دلته شوی دي داسې ځای کې شوی دي چې مونږ نه توانېدلی چې د افغان ولس ته تعلیم ورسو، پوهه ورسو، ځکه مونږ د وساس د خبرو په تایید باندې یو غرنی هیواد یو، په غرنی هیواد کې یعنی هر څومره چې مونږ وکولای شو باید تعلیم ته کوکه کوکړو، تعلیم منځ ته راوړو، یعنی تعلیم د خلکو په زړونو کې، د خلکو په ذهن کې رشد ورکړو. د دې لپاره مونږ راځو د غرونو یادونه د دې لپاره وکړه چې مونږ باید په هره ساحه کې مکتبونه ولرو، او دا تر ډیره حد همدغه غرونو موږ ته ستونزې جوړې کړې چې د یو ځي خلک نشي کولی لرې ځای ته یعنی لرې ساحو ته د ښوونځي لپاره.
بالکل معصوم صاحب، کېدای سي نورو هیوادونو کې تر دې لا زیاتې نورې ستونزې واوسي، چې هلته ځینې هیوادونه خو داسې دي لکه وړې وړې جزیرې یا څنګه ووایم چې داسې هیوادونه دي هلته اوبه زخته زیاتې دي، یو ښار له بل ښار نه لکه زموږ او تاسو له یو هیواد نه بل هیواد ته چې سفر کوو داسې فرق لري. خو هلته بیا هم د پوهنې وضعیت سم دی، دا سمه ده چې موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کولی نسو، هغه دلیل هم دا دی چې دلته افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جګړه روانه ده. خو بیا هم تاسو یوازې هم دغه د افغانستان غړیتوب ستونزه بولئ که نه؟
د دې ترڅنګ فساد د چارواکو نه ژمنتوب ده چې نه غواړي چې هغه ساحو ته پوهه ورسوي چې ډېر لرې پرتې سیمې. زه به راشم چې د کابل ښار مثال به ورکړم. کابل ښار کې درې څلور لیسې دي چې په ښه ماحول سره جوړ شوي د امنیت له لحاظه، د هر څه امکانات هلته شته ده. ولې چې د کابل ښار لرې سیمو ته لاړ شي هغه امکانات چې دلته شته هغه مکاتبو کې نشته. دلته چې کوم استاد راغلی تعین شوی د هغه لیسه کې نشته ده. دلته چې کوم په کومه سویه درس ورکول کېږي په هغه ساحه کې په هغه سویه سره درس نه ورکول کېږي. یعنې دا مجموع هغه ستونزې دي چې معارف ټکنۍ کړی ده. او په دې سره یوازې بله لاره دا ده چې د استادانو نه تخنیکی کېدل، یعنی هغه استادان مونږ اوس په مسلکي استادان نه لرو. دا یو بل ډیره غټه ستونزه ده چې دولسم سیمه څوک فارغ شي اوتومات د استادی بخش ته راوړي. دا ډیره غټه ستونزه ده چې بیا د دې ترڅنګ د ښځو نه شتون په هغه ساحو کې چې زیاتره پښتني سیمې دي، په هغه ساحو کې د انجونو استادان نه شتون، د ښځو استادان نه شتون، دا ډیر غټه ستونزه ده چې د کورنۍ زړه نه کوي چې خپل انجونې مکاتبو ته ولیږي او په هغو باندې درس ووایي. یعنې دغه مجبوري هغه ستونزې دي چې معارف ورسره لاسه ګرېوان دی.
ډېره مننه کوربدان. رزو روشن صاحب، روشن صاحب تاسو په افغانستان کې خصوصا بیا په کابل کې په دې برخه کې فعالیت کوئ، ښوونځی لرئ، که تاسو راته ووایئ بغلان کې؟ ښه، بغلان کې ښوونځی لري. ډېر ښه. که راته ووایي چې تېره ورځ ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه یادونه وکړه چې په افغانستان کې د 15,000 ښوونځیو له شمېره یا له ډلې 8,000 یې تعمیرونه نه لري، آیا تاسو د تعمیرونو د نشتوالی هم یوه ستونزه بولئ چې کېدای سي په دې برخه کې چې کوم ښوونځي چې هلته تعمیرونه نشته، ودانۍ نشته، دا هم ستونزه کېدای سي چې ماشومان ورته رانیسي یا زده کړې هلته ونوسي، که نه نور ستونزې هم شته چې داسې ستونزې چې ښاغلی ویسا صاحب او یا هم معصوم صاحب یادونه نه وي کړي؟ تاسو مهرباني وکوئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دوستانو په اجازه تاسو ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ په ولتم راو بللو. واقعا چې په افغانستان کې خصوصا په ولایتونو کې تعلیم کیفیت ډیر کمزوری دی. او دا چې تعمیرونه خو لا پرېږده چې د استادانو کمښت هم هلته ډیر زیات موجود دی. او هغه سیستمونه چې باید یو ښوونځي کې تعقیب شي هغه بالکل وجود نه لري. ما شخصي ښوونځی په بغلان د کیلګي د دوشي ولسوالۍ مربوطې هلته جوړ کړی دی چې هلته بالکل شخصي ښوونځی وجود نه درلود. او هلته زموږ قوم دی، خپلوان دی. هلته زه میاشت یو زلزم هغه حالات سارم چې کوم خواته موږ روان یو. واقعا چې هلته تعلیم ته ډیره کمه توجه شوې ده. ښوونځي شته دي خو نه پکې په داسې په ترتیب استادان شته دي، نه تعمیر خو بیخي نشته. خو یو خیمې
دي هیڅ
نه دي برابري. که چېرته یو ورځ باران کیږي نو شاګردان نشي راتلای چې هلته ګډون کې. حتی منظم فرشونه هم نشته دي چې هغې باندې شاګردان کینی، د اوبو هغه نشته دی ورته. نو دا مشکلات دي چې هغوی دغه نه ډېر.
د دغې سیمې چې تاسو یادونه وکړه چې هلته ښوونځی لري، هغه سیمه څنګه ده؟ وضعیت دغې سیمې څنګه دی؟ امنیتي اړخ نه کووی یا لرې د لښار نه څه ډول؟
نه، دا کلګۍ منطقه ده چې د کابل مزار په عمومي سړک پرته منطقه ده. هلته تقریبا د 5,000 فامیل ژوند کوي. دولتي مکتب پکې شتون لري. هلته بیا یو هغه دی سین پروت دی چې نیم خلک د سین هغه غاړې ژوند کوي، نیم دې غاړه
د دې غاړه یعنی ښار ته نږدې ځای دی.
په لخمري ته نږدې دی، یو 2 کیلومتره لار ده. لکه آباده منطقه ده، ډېر خلک پکې اوسیږي. نو تعلیم ته توجه هلته دومره نه ده شوی. نو موږ مجبور شو چې هلته یو شخصي ښوونځی جوړ کړو. تاسو وګورئ موږ هلته د شپږم صنف شاګردانو نه چې کله ارزیابي کوله هغوی دویم صنف ته هم نشو کوی چې هغه لیول پوره کړي. زکه چې دا دوی ته توجه نه وشوي، تعلیم هغه استادان یا ریګولر منظم نو ورغلي، درسونه منظم نو، دغه مشکلات دي کنه. نو په دې خاطر هغه شاګردان موږ په دویم دریم کې جذب کړی چې دا د شپږم او دوم صنف شاګردان وو، او ورځ تر بلې هلته اوس موږ دغه معیار ډیر منظم ورته جوړ کړی دی. استادان هم ورته ډیر د شپږ سم پاسو دا هغه ورته نیولی دي، او اکثریت شاګردان ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ په 2019 کې دا ایجاد کې یو کال اوس پوره شو، نو تقریبا موږ د 600 شاوخوا شاګردان هلته جذب کړي دي، هم جنکی دي هم هلکان دي. هلته د جنکوی بیخي مکتب نو.
بالکل روشن صاحب، کبل اندو کې راته وایي چې میرمن جلال زی تم نوبت راسي، ورسره لغینه به د اوریدونکو اړیکې راخلو، دغه غږونه به او نظرونه به پښتو. که تاسو راته وایي چې تاسو خپل یو شخصي خوانځای لري، څه فکر کوئ د شخصي خوانځایو زیاتېدل یا جوړول کدای شي مرسته وکړي معرف برخه کې، کنه خپل معرف وزارت یا د افغان حکومت او دولت په دې برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي او دولتي خوانځي جوړ کړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان زیات نفوس ځوانه طبقه ده، او په دې نشي کولای دولت چې یوازې په دې برخه کې هغه وکړي. نو شخصي ښوونځیو ته اشد ضرورت دی چې خلک باید په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، او ځکه چې په هر مکتب کې تاسو لاړ شئ نو هلته بیخي د دولتي مکتبونو کې گنجایش نشته دی، هغه نشي جذبولای. په همدې کابل کې په قلعه شانان کې موږ هلته اوسیږو، هلته یو متوسطه مکتب جوړ شوی دی چې نه هیڅ برابر نه دي مساعد ورته، او ډېر زیات مشکلات لري. نو شخصي ښوونځیو ته باید چې توجه وشي، او دا یوازې د دولت نشي کولای چې دا دونه شاګردان تاغه.
ډیره مننه، ډیره مننه میرمن جلزی. تاسو تم خبرونه ته خلاص وایو، او تاسو نه د موږ پوښتنه ده چې تاسو د البته د انجونو د خزو په برخه کې فعالیت کوي، چې دوی څنګه کولای شي زده کړې وکړي په دې برخه کې، د انجونو مشخصا د انجونو په برخه کې خبرې کوو، چې څه فکر کوي دغه کوم ارقام چې د سیف د چلډرن ادارې په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ نړیوال دفتر لازادي جو سره کومې شمیرې چې شریکې کړې دي، 3.1 سلنه افغان ماشومان خوندې ته نه ځي، چې دغه نیمایي انجونې دي، یعنی نیمایي زیاتې انجونې دي. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانستان کې د الکانو په پرتله په ټوله کې خو ستونزې زیاتې دي، ولې انجونو ته دغه د زده کړو زمينه نه برابرېږي؟ لاملونه مشخص کړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډونوالو ته، عام چنان اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه په زړه پورې باسته مهم مسلکي باسته. زه غواړم لږ دغه بحث چې وشو ورونو، چې کومې خبرې یادې کې یو څه شاته وګرځم، بیا بیرته پیراشم. یو دا چې دا مسؤلیت یوازې د حکومت نه ده، دا ډیر لوی ملي مسؤلیت ده، د هر فرد مسؤلیت ده. او ملي مسؤلیت چې وایو، بیا مسؤلیت تقسیم او دولت هم خپله ونډه اخلي، او همدارنګه د خلکو ګډون ډیر زیات مهم ده، د خلکو دلچسپي. چون هر تقاضا عرضه خلقي، کله چې تقاضا په خلکو کې موجوده وي ښوونځي اتمن جوړیږي. او مهمه ده چې موږ متاسفانه تر اوسه نه دی کړل شوی چې یو لوی مردومی شورا رامنځته کو، چې هغه خپل قوت ولري، په غی کې هغه قومي انډوال او هغه مخور شخصیتونه راټول کو، چې هغه د بند خوندزوی په خلاصون کې زموږ سره مرسته وکړي. او تر ټولو مهمه دا چې موږ کمپاین وکړو، مخصوصا د دولت مخالفینو ته قناعت ورکړو، چې په سیمو کې معرف چون غیر سیاسي ده، باید اجازه ورکړي چې معرف خپل کارونه په آزادانه شکل مخکې بوت. بل مهمه خبر ده چې ملي تجار، ملي سرمایه گذاران باید پنګونه وکي په تعلیمي سکتور کې. البته بدون د شک نه چې حکومت به یو حقوقي چوکاټ ورته جوړوي، او دوی په دې برخه کې باید د ملي مسؤلیت دی رویه سرمایه گذاری وکي. زما هیله ده چې دغه قسمت په یو د دود په شکل، د وطن دوستۍ د دود په شکل باندې خپل یو بخش د سرمایه اختصاص کو معرف ده. زه پرون د قندهار نه راغلی یم کابل ته. هلته چې کوم شادمن صاحب چې کومه سرمایه گذاري په تعلیمي سکتور کې کړې ده په افغانستان کې، بېساری ده، بېنظیره ده، او باوجود چې دولت هیڅ نه وه کومک ورسره نه ده کړی، بدون د شکه چې ستونزې ډېرې زیاتې دي. سلیقوي برخورد تر ټولو لویه ستونزه ده چې د بعضو ولایتونو سره مخ کېږي. متاسفانه بودیجې په اختصاص کې کېږي، په کتابونو په رسولو کې کېږي، د معلومینو په استخدام کې ورسره کېدای، غیر مسلکي برخورد کېږي، معرف کې فساد مسله ډېره مهمه ده، عدم تعهد دی، او ضعیفه ملي روحیه ده په موږ ټولو کې. آریا او یوازې په خپل چوکي باندې سریخ یو ستراتیژیک دید د دې ملک لپاره نه لرو، یو خیراندیشي او یو محاله فکر د دې ملک لپاره نه لرو، فکر نه کوو چې دې ملک مالک یو. کبه دا ورځ را باندې راغله بیا تختو د ملک پریدو، چې کله بیا فرصت راغی دی فرصت سره مونږ برا پیدا کیږو. حال دا چې مونږ باید فرصت ایجاد کو، ادا خل دا نوی نسل ته باید دا فرصت ورکو. بل مسله دا ده چې د خزینه او په مسله کې دا یو څه اختصاصي مسله ده، په کلتوري او فرهنګي مسایلو پورې اړه لري او په امنیتي مسله پورې مستقیما اړه لري، ځکه ډیره مشکله ده چې یو تعداد فامیلونه په بدو امنیتي شرایطو کې خپل جنکۍ ته ځوانو جنکۍ ته اجازه ورکړي چې هغه لاړ شي. دا خپل یو لوی مشکل ده. او ادمي باور دي جنکۍ په تعلیم باندې فکر کوي چې جنۍ ده خو مثلا مصرف کوم زیار سره وباسم وخت به ځای کوم، ولې چې کله دولسم خلاص کې بیاغه واده کې زما مال نه ده. آل دا چې دا زموږ ملي مال ده، ته یو خيار سړی د کور وباسه ولاو کته ته ګټه راسي کنه راسي د ملک ته ګټه راسي. د دې چې یو جاهل اولاد پر دې سړی تاور کې خده کې یو خيار اولاد ورکی. زه د ولس په ژبه پولیس باندې غږ کوم چې دا تاسو مسولیت احساس د مسولیت وکړي. تاسو فکر وکړي چې په کال د کیفیت او د کمیت موضوع ده، په کال دولسو میاشتو کې یو مور یو پلار ښوونځی ته نه ځي چې پښتنه وکړي د اولاد د وضعیت چې هغه درس وایي، آیا زیری لري، آیا صحت یې ښه ده، آیا د هغې اخلاق برخور ده، ښوونځی د ټولنې سره صحیح ده که نه ده. دا نه کې ولې بیا توقع لرو چې ډېر متحد وزیر دی ولرو، ارزې خدمات دې سم وي، سړک مې دې جوړي، که ته خپل اولاد تربیه نه کړي، ته توجه ورته ونه کړي، څنګه ته توقع لري چې په دې وطن کې د ښه ډاکټر را پیدا شي، په دې وطن کې د ښه انجینر را پیدا شي، په دې وطن کې د تعهد را پیدا. یعنی دا هغه پروډکټ دی، هغه تولید دی چې مونږ دې وطن دغه نوی نسل دی چې مونږ بیا وطن ته ورکو، او مونږ د دغه لوی ملي بشري ناورین په مقابل کې بي تفاوته پاتې شي. دا موضوع دی او سکتوري موضوع په اسره خسته، دا سکتوري موضوع نه ده، دا ملي موضوع ده، ډیره مهمه موضوع ده، او دا د هر فرد مسولیت ده. تر ټولو مهمه ده چې معرف خپل مسولیتونه تقسیم کړي. زه پوهیږم چې معرف په هیڅ صورت نشي کولای دومره لوی بار یوسي په داسې شرایطو کې چې دغه وزارت د سلیقو ښکار شوی دی، قومي نفاق ښکار شوی ده، په هیڅ صورت نشي کولای. مهمه ده چې دا مسؤلیت مونږ وګورو.
ډیره مننه، ډیر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ټلیفون پر کې د خبرونې ملما وایم یا اړیکه نیولې ده چې مونږ به راوخلو له خوست ولایت نه ښاغلي استوري اړیکه نیولې ده، ورسره به خبرې وکړو. سلام ستوري مسای ستوري صاحب.
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ملمانو ته خپل سلامونه ونه کې هله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستوري صاحب، که تاسو راته وایئ په خوست کې د پوهنې وضعیت او کیفیت هغه ولایت کې څنګه دی؟
ډیر زیاته مننه. خوست ولایت خوشبختانه د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې متمدن او د علم په سره زیاته مینه لري. کته سه اورېدلې وي په ځینو ولایتونو کې، مونږ په ډېرو ولایتونو کې بند ښوونځي لرو یا تړل شوي ښوونځي لرو چې ورته امنیتي تهدید یا کوم نور تهدیدونه شتون. ترډیر ولایتونو با کوي ولې بیا ما غستون چې په ټول هواد کې شته خصم ورزنه خالی نه دی.
بله، که تاسو راته وایئ چې دا تاسو یادونه کړه د هواد د نور ولایتونو په پرتله خوست کې د پوهنې وضعیت یو څه ښه دی، تاسو یې دلیل څه بولئ؟ آیا هلته خلک دغې برخې ته ژمن دي، حکومت په دې برخه کې کار کړی دی که څنګه؟ مهرباني.
دلتا څوړ خونه ډیر مهم دی. لمړی دا دی چې په خوست ولایت د افغانستان یو امنترین ولایتونو څخه دی، یعنی دلته کوم امنیتی او د غنور تهدیدونه نشته چې هغه د جناکو د ښوونځیو لپاره یا د علاقانو د ښوونځیو لپاره تهدید وسیږي. دا یو فیکټور دی. دویم فیکټور دا دی چې د خوست خلک په خپله ما وړاندې وویل نسبتا متمادین دي او د علم پوهې په ارزښت باندې پوهېږي. هغوی په خپله هم په خوست کې په خصوصي ښوونځیو هغه تعداد چې تاسو وګورئ بیخي زیات دی، یعنی په خوست کې دا د خلکو لیوالتیا علاقه هم په خپله د خلکو هغه روشنګیري ده، هغه د خلکو روشنفکري ده چې غواړي چې خپل ماشومان یې په ښوونځیو کې داخل شي. او په زمن کې دلته د معرف د ریاست له لورې هم ډېر ښه کارونه کېږي، ډېر ښه پیغامونه ورکول کېږي. او موجوده په اوس وخت کې د خوست د معرف په هغه د ریاست له لورې په ښوونځیو او په مدیریتونو باندې امریتونو باندې لرې پرتو سیمو کې هم هغه کار روان دی، نظارت ارزیابي کېږي. یعنی دلته دغه څو فکټورونه مشترک د دې سبب ګرځېدلی دي چې د خوست معرف نسبتا ښه اوسېږي او هغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوې وي.
ډېره مننه له تاسو کور ودان خیر وسی. نو ګورو کوم بل اوریدونکی د ټلیفون پر کرښه اوسي، له هغوی سره به خبرې وکړو. بلې سلام، ستړي مسئ. وعلیکم السلام. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ افغانستان پاکستان وضعیت څنګه ارزوي؟
مننه ګرانی، زه خو پاکستان کې اوس ورسمه مهاجر یم، خو زموږ ټول کورنۍ افغانستان کې ده. نو ستونزې مې نه هره ورځ خبرېږم او هره ورځ ورسره معلومات لرم، خو دا پوښتنه مې ده او دغه یو ارزو مې ده او یوه هیله مې ده چې کندهار ولایت ډېرې ولسوالۍ لري، خو تر اوسه پورې بد وختانه چې هېڅ ښوونځی او هېڅ لږه ورته نه دی رسېدلی. ان د میوند پوښتنه هم چا نه ده کړې، د میوند ولسوالۍ یعنی زموږ دغه واړه ماشومان کله هم ځوانان چې دا بیا ترهګر خپل لوک ته جذبوي، زموږ تعلیم یافته کسان هم زموږ په خپلو خلکو باندې ختمېږي. نو دا افغاني سر ته په کار ده، ټولو ده تعلیم چارواکو ته په کار ده چې دې غم وخوري. دا خو داسې نه کېږي بس چې تعلیمي کال پیل شي، دا ختم شي بیا بل پیلېږي. دې باندې خو لږ د خدای لپاره لږ نظر وکړي او لږ یو توجه ورته وکړي.
ډېره مننه کور ودان. ښه، تر دې دمه خو کوم بل اوریدونکي یعنی ټلیفون پر کرښه نه دي او اړیکه نه ده نیولې. بیا هم راغو ویسا صاحب ته. ویسا صاحب، تاسو په دې برخه کې رضاکارانه ډول فعالیت کوئ، څومره کلونه کېږي چې په دې برخه کې فعالیت کوئ؟ او که راته ووایئ چې د تاسو دغه رضاکارانه ډول فعالیتونه همداشان نور کوم کسان یا نور بنسټونه چې په دغه برخه کې فعالیت کوي، د تاسو او د دغو نورو بنسټونو کې فعالیت وکړي او یا هم کوي په دې برخه کې فعالیت، څومره ګټور تمامېدای شي؟
موږ مخکې یو یادونه ما وکړله، تقریبا د 2009 څخه موږ فعالیت کوو رضاکار توری. تر ټولو مهمه دا ده چې مدني ټولنې فعالان، قومي مشران دی فعالیت وکړي، کار وکړي. که کار وکړي په عام ذهنیت په جوړولو کې ټولنې، مدني ټولنې دا ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. او د معارف سره باید رضاکار فعالیتونه د ټولنې لازمن ورسره وي. که چیرې دی د رضاکار توری کار موږ ونه کړو، یوازې مسؤلیتونه دولت ستونزې لري، معارف موږ ټولې ستونزې منو. ګورئ، تا زموږ معارف چې دی د خپل ستراتیژیک پلان چې کوم جوړ کړی دی، دا تر اوسه پورې دی تکمیل کړی نه دی. درېیم ستراتیژیک ملي پلان د معارف چې دی دا ماتل دی نړیوالې ټولنې ته، نړیوالو ډونرانو ته ماتل دی، چې دا به تر 2014 کال پورې به دی نړیوالو ډونرانو ته موجود انتظار وي، تر څو زموږ د معارف له بندو ښوونځیو له کتاب تر تعمیر نیولې دا به ټول هغه وخت تکمیلېدلی شي چې نړیواله مرسته زموږ تر سره وي. خو نړیواله مرسته بیا یو شی را دی چې هغوی ته موږ خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. ډېر هغه څه چې په معارف کې وسوله، معارف کې فساد وسو، په معارف کې فساد موجود دی، د دې اعتبار لپاره باید موږ د نړیوالو سره ګډ کار وکړو او د معرف پر خبرې کې داسې کسان چې مثلا دی موجوده کسان یا تیر و یا راتلونکي وي دوی باید نړیوالو ته قناعت ورکړي، ځکه نړیوال فنډ چې دی هغه په د درېیمې نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مصرفیږي، په کمزورو په وروسته پاتې هیوادونو کې مصرفیږي، تر څو چې هغه ټولنه وده وکړي، د تعلیم پرمختګ وکړي، تعلیم تر هر انسانه پورې ورسیږي. او په نړیواله سطح کې بې سوادي چې په نن په نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه ماشومان محروم دي، هغه ټول له زده کړو څخه برخمن کړي. نو د دې سره رضاکار فعالیتونه چې دي هغه ډیر مهم دي، یعنی هغه یو کلیدي رول لري. تاسو زه هغه یو څه ته اشاره کوم، تر ډیره پورې چې خپل زموږ د ټولنې ډیرو کسانو مثلا په ښوونځي کې د ناسمو شرایطو یا د زړه د ناسم فرهنګ له وجې دوی خپلو بچانو ته خپلو لون ته اجازه نه ورکوله، اما موږ وکولای شول چې همدغه دود مات کړو او په یو شمېر سیمو کې، په هغه سیمو کې چیرې چې ناممکن وه، هلته زموږ خویندې ماشومانې ښوونځیو ته روانې شوې. یعنی دا د فعالیتونو د مدني فعالیتونو نتیجه وه چې همدا کار وسو، او ډېرې ښو هغه ښوونځي چې بندې وې بېرته خلاص شوې. نو زه له ټولو مدني ټولنو له فعالانو څخه غواړم چې دوی په دې برخه کې په مسؤلانه ډول باندې، چون موږ د په ټولنیز ډول باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو، په انساني طور باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو چې په خپله ټولنه کې کار وکړو، ځکه په یو هیواد کې چې 40 یا 45 کاله جګړه تیره شوي، هلته به فکر خامخا وجل شوی وي، هلته به ارزښتونه موږ خامخا د لاسه ورکړي وي، پخوا موږ داسې نه وو. نو دلته مسؤلیت بیا د هغو ټولنو، د هغو ځوانانو، د هغو فعالانو، د ژورنالیستانو، د ټولو نهادونو دي چې دوی په ګډه باندې کار وکړي. دولت خو به همدې د تعهد له مخې چې کوم تعهد یې ورکړی دي، د دې له مخې مسؤلیت لري چې خدمات ورسوي تر ټولو پورې، تر هر پرده پورې، د هر ماشومه پورې، د هغوی پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي. خو دا چې ستونزې لري، ستونزې موږ یادې کړلې، ستونزې موږ وویلې چې مثلا موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دومره بودیجه نه لرو. ګورئ، زموږ د معارف هغه کوم بیلانس چې کوم قیمت چې دی هغه کم دی، د سیمې د هیوادو په څیر باندې موږ نه یو. موږ په کال کې د یو ماشوم دپاره نشپېته تر اویا پورې آخري حد موږ لرو چې دغه پیسې دي. دا ډېرې کمې پیسې دي، په دې کې تر معلم، تر معاشاتو، تر تعمیراتو، تر کتابه، تر هر څه پورې، تر ټول امکانات، تر لابراتوار او تر درسي موادو پورې ټول موجود دي.
ډېره مننه. وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
غازی محمد اسیریم د پاکستان. تاسو ته مننه ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. اسیر صاحب، په پکتیا کې هلته کراته وای ماشومان ته د 10 کړو زمينه برابر ده غوي خوانځي ته دي.
ولې پکتیا کې خو زمينه څه حدا پورې خاده د خصوصي مکتبونه صحیح دي، دا کې مثلا په وخت سره درسونه معلمان تریلار ته برابر دي. د دولتي مکتبونه چې دي کنه دا کې په وخت نه معلمان راځي او واخ واخ رسختیا دې لري ورته نن دا غوړه نن دا غوړه دا بس دې پاتې شولې یو ما خاطر خپل مشپختنه لره مې په دې شپولې سو په مینمانه راځوال دی کنه.
مهرباني.
د شپې دې په څه خلک په لسم سین کې دي، بس درسونه نشته، بس ورږي لا نشي لیکلای. نو دا په لا اسناد ورکې دا په افغانستان سره او جاپان نه د دولت سره یو خلکو سره.
ډیر مننه، موږ دې تاسو پوښتنه واخیستله. بیا هم ګورو چې کوم بل ښه. سلام، ستړي مسې، خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو څوک کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته، ملمنو ته، او د ډیر ډو ټول اوریدونکو ته. فیصله خاموش ما زابل ولایت مې تماس.
خاموش صاحب، لتازه هم ورته پوښتنه لرو. هلته په زابل کې د پوهنې وضعیت څنګه دی؟ ماشومان مکتبونو ته ځي کنه؟ په تیر بیا انجونو ته اجازه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي کنه؟ امنیتي وضعیت څنګه دی؟ تدریب پوښتنې را جواب کړئ. کوم بل خپل تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني وکوي.
ډیر مننه. وزارت په کتو سره مخکې کسان امنیت دی و مساعده نه وای، نو مشکلات لري چې ناڅول و سمنیت خبره هم نشته. اوس خپل طالبان هم دغه وینا کړې ده د ترنو موند ته چې خپل لورګان او خپل زمون د سمه تواصل مکتبونه ته ولګي شونځي ته دا لغوی له خوا اجازه شوی ده. او دغه تر څنګ د په نو چیر کولونو څخه اوس ډیر په مخ تللی ده او ډیر پر مختار کې کړی ده. خو یو ستونزه چې ده هغه د امه په هوای نشته. دلته ښوونځي خام ماری پیاست لخام مرتا زمین ما سعی دهی د نمیتونیم کم مشکل هم نی داغ دورتی بی دی که چوگی نگواری سه تو مشمان تونده تو دیگی یا که واری نرینا مشمان لیگی یعنی علکان لیگی او جنه که ایتلتا دیر اکثرت نگواری نو لمخی نه وضعیت خسه ودا خو که غاق مشکل سی داغا ما پا هوای نستا چه برا تولنو که بیا پا تیر چوگی نگواری سی مجونی ودیگی مکتب دا نو اگه مشکل لگا دا سی نام نیتی مشکل دا و نه کما بلا سند دا بس خپلا داغا دا تولنی اخلاقی پا په نظر په دغه هغه باندې نه شي کولای څوک ښوونځی ته ولېږي خو د ولسوالۍ په پرتله په ښار کښې بیا ډېر نجونې مکتب ته دي او خپل درسونه نو وضعیت خو تر پخوا ډېر سوه ده اوس.
تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې برخه کښې مشخصه؟
ما پوښتنه دا ده چې دوی څنګه کولی شي چې دا ټولنه دا جنګ ځپلې ټولنه دا د دې ته داسې هم پوهاوی ورکړو چې د دوی ذهنونه دې ته اماده کړو یعنې دوی دې ته لیواله چې درسونو ته خپل بچې ولېږي زمن لوګانې او دا ولېږي دې په باره کښې باید څنګه وشي تصمیم باید ونیول شي د دولت وظیفه څه ده د عوامو د ځوانانو وظیفه څه ده څه باید وکولی
شي. ډېره مننه کور ودان ښه وخت ولرئ. د پکتیا نه موږ کوم اورېدونکي چې پوښتنه وکړه له هغوی ویلې چې په شپې لیسو کښې زده کوونکو ته داسې اسناد ورکول کېږي نو کله چې هغه ځای نه فارغېږي کومې زده کړې چې کړي هغه کیفیت نه لري دوی آن املا لیکلی نه سي. معصوم صاحب دې برخې ته ځواب ورکړي چې څنګه کېدای سي ماشومان یا هم ځوانان چې له ښوونځیو نه فارغېږي او دوی باسواده او با کیفیته زده کړې کړي او باسواده فارغ سي څنګه دا کېدای سي؟
په افغانستان کښې عموماً ستونزې د هغه ستونزې د معارف برخه بیا شته دی خو خصوصا بیا د شپې لسه کښې هغه زده کوونکي شپې لسې ته ځي چې د ورځې مصروفیت ولري د کور نفقه یې په غاړه وي هغه اشخاص ځي چې د کور نفقه هم تمویل کړي او د نفقې تر څنګ تعلیم هم وکړي او په دې شرایطو کښې کېږي چې کیفیت څه کم شي ځکه هلته بیا په صنفونو کې شاګردان زیات شي د معارف په لایحه کښې دي دېرشو نه تر پنځه دېرشو خو د شپې په ښوونځیو کښې شاید تر پنځوسو شپېتو پورې مونږ شاګردان جذب کړي وي او د هغه اساس دغه ده چې په دې کښې هم کیفیت له منځه ځي هغه څومره د پوهنې هغه درک چې ده هغه هم له منځه ځي او استادان هم هغومره چې څومره د سهار وخت د غرمې په ټایم کې هغومره ښه درس ورکولی شي د ماښام ټایم کښې هغه ستونزې سره مخ کېږي یعنې د ماښام ټایم هغه ته او زیاتره دمونږ دا استادان هم چې دي دا حقزمایي په هغه ټایم کښې استخدام شوي دي او حقزمایي په دې معنی چې دوه ټایمه یې درس ورکړی درېیم ټایم ته هم چې دی راغلی درس ورکوي نو دا حتما د هغه زده کوونکو په روحیه باندې منفي تاثیر کوي او نه شي کولی چې هغه په ښه توګه سره اخذ کړي. زه راځم یو بل هغه ته یو بل شي ته به اشاره وکړم سوارټ انالیسس به زه د پوهنې وزارت کښې لږ تشریح کړم ځکه دا ډېر مهم هغه ده سټرینټ او ویکنسس چې هغه داخلي ارګانو پورې مربوط کېږي نو سټرینټ زمونږ په پوهنه کښې دغه ده چې مونږ لیوالی چې درس وایو اولس لیواله ده درس وایي خو ولې ویکنسس هغه د مونږ د ضعف نقطه دا ده چې مونږ هغه معیار نه ده برابر کړی د پوهنې لپاره چې هغه مونږ خلکو ته ورسوو د استادان هم مسلکي نه دي ګمارلي د نجونو لپاره هم ښځې نه دي ګمارلي په دغه اساس باندې یعنې وې خوا نه کولی شو چې تعلیم وکړو ولې له بلې خوا نه مونږ تعلیم نه بېرته محروم شوي یعنې دا که دواړه سره پرتله مونږ باید دواړه سره یو ځای کړو او یو ښه نتیجې ته ورسېږي او بل اپورچونیټي مونږ سره دا دی چې نړیوالې ټولنې مونږ سره د ایشیا فاونډیشن د یونیسف ده دا ټولنې مونږ سره په دې برخه کښې کار کوي دا دې اپورچونیټیانو نه مونږ باید استفاده وکړو د پوهنې وزارت مونږ خلک ټول باید له دې حالت نه استفاده وکړو تر څو هغه تهدیدونه چې مونږ سره دي لکه ټریټ چې دي هغه د امنیتي لحاظه دي مکاتب ته کوم ضرورت ضرر رسیږي د دې پاساس باندې موږ کولای شي چې څلور وړه سرمبکس او یو ښه راتلونکی د افغانستان لپاره جوړ
کړو. ډېره مننه میرمن جلال زی. یو بل اوریدونکي چې زابل نه تماس نیولی و اړیکه یې نیولې وه، هغه ویلې چې ستونزې یو څه حل دي خو عامه پوهاوی په دغه ولایت کې نشته. تاسو که لنډو کې راته ووایي څنګه کېدای سي، څنګه امکان لري چې ټول افغانانو ته، ټول افغان ولس ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې هغوی د خپلو نجونو په تېر بیا نجونو ته دا زمینه برابره کړي، اجازه دې ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه. ګرچې ما غوښتل پر اور پړاو کې دا غوښتنه وکړم چې د بس ډیر وخت چون دغه وخت ډیر قیمتي دی او ازادي رادیو ټول کلو باندې کې اوریدل کیږي، دا په دوه بخښو تقسیم کو، یو بخش د کیفیت او یو بخش د حلارو د ځکه ستونزو باندې اکثره مونږ کلیوال پیږي ولې د حلارې مهمې دي چورته وخیو. تر ټولو مخکې د دې چې زابل ته لاړ شو، چون خاموش ده زه فکر کوم چې ما ورسره ولیدل قندهار کې او سره د نورو دوستانو، هیله احمد زی خور چې کومه موضوع مطرح کله د کوم چټ پایس باندې، کوم تهدید پایس باندې مطرح کړه، ډیره ستراتیژیکه موضوع، ډیره مهمه او د افغانستان د ملي بقا سره تړلې موضوع. زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ د دوو ستراتیژیانو نه استفاده وکړو د خلکو په ویښه ولوکي، یو دا چې موږ د تشویق نه کار واخلو، رول ماډل ورته جوړ کو، مثلا مختلف پروګرامونو کې د دوی نه ستاینه وکړو او همدارنګ وضعیت مقایسه کو چې کوم چې تعلیم کړي او چا چې نه ده کړی او د نور منطقي هیوادونو مثالونه ورکو. دا یو بخش چې موږ کولای شو په هغه پوهاوی کې ګټه ترې پورته کړو. بل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ کله کله هغه یو ډول تهدید چې موږ ته متوجه ده، د معرف سره د ادم دلچسپي د ادم تعهد، هغه هم دوی ته په ګوته کو. مثلا کوم تهدیدات چې موږ ته متوجه ده، هغه دا چې موږ په نړۍ کې یو ترهګر قوم پیس باندې معرفي شوی یو، دلیل یې دا ده چې موږ خام مواد یو د نورو د جنگونو لپاره، ځکه کوم ز تعلیم وکم ما ته درې مملکت د اوس قناعت نشي راکوي چې د افغانستان حکومت تخریب کوم، ما ته نړۍ ما ته قناعت نشي راکولای، ځکه زه خپل لاجیک لرم، زما سره خپل ستراتیژي، زما سره خپل فکر، زما سره خپل سوچ شته دی او ما خپل ګټي خپل سنجولې دي. نو د سیمه هیوادونو مې اوتیدات پدې کې په لوی لوس باندې وړ چې دغه خلک بسواده پاتې شي ترڅو د دوی ذهن خالی وي او د دې د استخبارات په واسطه باندې ډک شي او د سوند توکو پیس باندې د ترهګرو پیسې په نورو نامونو باندې د استفاده شي. تر ټولو مهمه خبر چې احمد زی خور وویل هغه دا و چې یو بخش دی ټولنې چې تعلیم کوي بیا هغه د غیر تعلیم یافته په واسطه لمنځه ځي، یعنی دغه انجن همداسې ګرځي او رن شوی ده. زما هدف د دې خبرې نه ډېر فابشاري ده چې اول موږ احساس د مسؤلیت وکړي، زه احساس مسؤلیت وکړم چې په زابل کې واخور تحصیل ونه کی، تعلیم ونه کی، نو هغه به بیا خپل بچان هم بې سواده راوړي چون هغه په ارزښت تعلیم نه بي. وخت چې بچان دغه غیر تعلیم یافته شول نو هغه ماته تهدید ده. زه باید هغه د سلف پروټکشن یا د ځان ساتنې یا د ځان د سکیورټي په خاطر باندې باید دا ملي سوچ او فکر ولرم په وګمهاله کې چې ماته کوم تهدید متوجه دی، هغه په دې معنا نه ده چې ماته زما بل نسل ته متوجه دی. هغه تکلیف چې ما لیدلې ده په مکتب کې، په پانتون کې، فاکولټه او ماسټري کې چې ما کوم تکلیف لیدلې، زه نه غواړم چې بل افغان هغه وګوري. نو زما بس دا دی چې اول په کیفیت باندې بحث وشي، هغه منصفانه ده کیفیت د مارم په کوم وصول چې وسو زه شوی دی په غیبه باندې بس وشار قبل دی. بس موضوع ده، مهمه موضوع ده، ډیره مهمه ده. دوه موضوع دا ده چې حل لارې خلکو ته پیشنهاد کو. زما نظر دا ده هر چیرته چې ځو که یو ثانیه وخت ملرو خلکو ته باید دا پیغام ورسو چې باید تعلیم وکړي. تعلیم یګانه کلید ساسو د ټولو ستونزو د خلاصون د پاره ده او مونږ باید دا ورته ورسو چې تعلیم باندې څوک نه کافر کیږي، برعکس بی تعلیم سره کیدلای شي چې کافر شي، چون هغه د خدای د لارې نه ده خبر، چون هغه د رسول د لارې نه ده خبر، چون هغه نالوسته ده. کله چې یو سړی تعلیم یافته شي نو هغه به قران عظیم شان باندې په تفسیر او ترجمه باندې پیږي او هغه به کولای شي د خپل اسلام نه هم دفاع وکړي. متاسفانه چې موږ په کلو باندو کې همدا ویل کیږي چې مکتب ته لاړې ته کافر کیږي او دا سیستم امریکایي دی. الدا چې مونږ تجوید لرو په مکاتبو کې، تفسیر لرو په مکاتبو کې، حدیث شریف لرو، دنیات لرو، ټول کتابونه لرو. او زما هیله دا ده چې ماره په دې عرصه کې هغه د زمونږ د تګو تند نور هم ماته کې، دغه مزامین نورم ورزیات کې، چیرته چې تقاضا دې مزامین ته زیاته ده په زمونږ د دې چې ساينس ده، نور مسائل ته چې دینی مسائل دي هغه نورم بډایه کې، نورم کار ورته کې، مخصوصا هغه حدیث راوخلی، هغه آیاتونه راوخلی کوم کې چې الله تعالی امر کوي چې تاسو باید زده کړئ. نو بس دا ده چې مونږ باید احساس د مسولیت وکړو. دا موضوع یوازې معرفت ورپرینګ دا زموږ مسولیت دی. موږ هیڅ لار نه لرو غیر د دین چې تعلیم وکړو. موږ سره هیڅ بل اسلحه نشته. موږ په سیمه کې اوسېدلی نشو. اصلا د افغانستان بقا د تهدید سره مخ ده که چېرته موږ تعلیم ونه کړو. بنان زما په نظر باندې دغه دوه ستراتیژیانې چې یوه کې تشویق وي یوه کې تهدید وي باید خلکو ته په ګوته شي ستونزې او دی مکلف شي تر څو ښوونځي ته لاړ شي. خو تر ټولو نه زما پیشنهاد دا ده چې معرف په لویه کچه باندې د افغانستان په یوه ملي شورا رامنځته کړي چې هغه د بندو ښوونځیو د خلاصون دپاره کار وکړي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو. موږ د خپرونې موضوع په فیسبوک باندې هم سره شریکه کړې وه او ډیرو ملګرو او اوریدونکو خپل ستونزې او نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. یو ورور چې مجیب رحمان کریمی نومیږي له نورستان نه موږ ته په فیسبوک باندې کمنټ کړی ده. وایي زموږ په ولایت کې خو د شاګردانو څخه د استادانو شمیر زیات دی. یعنی شاګردان کم دي خو استادان زیات دي. خو دا ښه خبره ده چې استادان زیات دي. په دې هیله چې تاسو خپلو ماشومانو ته دا زمینه برابر کړئ، اجازه ورته ورکړئ چې حداقل د زده کوونکو شمیر هم زیات سي. یو بل ورور هم اسمت الله عمران نومیږي له کندهار یې کمنټ کړی ده. وایي په نوره نړۍ کې زیاته بودیجه د پوهنې په برخه کې مصرفیږي، لیکن په افغانستان کې دا کړنه برعکس ده. او همدا ډول ابو انس حفیظ له کونړ نه کمنټ کوي. وایي د کونړ نړۍ ولسوالۍ ساو کلی کې د پوهنې بهیر ډیر کمزورې دی. ښوونځی ودانۍ نه لري او مسلکي استادان نشته. د جنکو تعلیم مخه نیول کیږي او صرف ابتدایي ښوونځي هلته شتون لري. همداشان د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ نه یو بل ورور کمنټ کړی ده، خیال محمد واحدیار نومیږي. وایي د پکتیا ولایت اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې له نیک مرغه چې د پوهنې بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی دا ډیره خبره ده. او همداشان عبدالبصیر لیکلی دی چې هر څومره مثبت فکر وکړم بیا هم ناهیلي را باندې غلبه کوي. د جنکو لپاره ښوونځي نشته. هلکان وم او اتم دولسم ته رسیدلی دي. په دې هیله چې هلته جنکۍ هم تعلیم وکړي او د هلکان په شان اتم او نهم خو پرېږدی چې تر دولسم زده کړې وکړي. زما تخنیکي همکار عبیجان کومه بله اړیکه لرو د اورېدونکو؟ مهرباني وکوي سلام ستړي مسې خبرونې ته. اند ما راغوري سلام ستړي مسې.
مننه خورجانې، تاسو ملمنو ته سلام وړاندې کوم. خیال خلیل یم د ننګرهار ولایت سره رود.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی. خیال صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په ننګرهار کې هلته خو یو څه تر دې وړاندې که اوس وضعیت ښه سوی وي، ناامني هم زیاته ده، د بېلابېلو ډلو لوري هلته ناامني زیاته سوې وه، اوس هلته امنیت ښه دی، پوهنې ته دا زمینه برابره ده چې ماشومان نجونې د لاړ سي او هلته د زده کړې وکړي؟
بله، اوس هغه یو څه مشکلات له منځه تللي دي. وخت کې دلته بعضې ډلو یو څه خوندي سوزولي هم، اوس یو څه امنیت ښه سوی ده او هلکان او نجونې په ډاډه زړونو سره مکتبونو ته ځي. لیکن بعضې سیمې دي چې هغه ته دولت هم رسیدګي نه شي کوی، معرف نه هم لري دي، هلته شاید مشکلات به اوس هم موجود وي، خو ستونزې اوس یو څه حل شوي دي.
تاسو په دې برخه کې د موږ له قدرمنو او میلمنو نه مشخصه پوښتنه لرئ؟
خورجانې، دلته د کیمپ کې شیخ مصری کیمپ کې اوسېږو. دلته تقریبا په زرګونو کورنۍ اوسېږي، لیکن دوه لیسې موجودې دي، یوه د انجونو ده، یوه د هلکانو ده. د انجونو په هغې کې اوس مشکلات حل شوي دي، خو د هلکانو لیسه چې دا تعمیرونه چې دي زاړه دي، باران چې کله چې ټول ته کېږي همدارنګه احاطه یې نشته ده، او احاطه یې دسي وړه. او استادان، مسلکي استادان هم نه لرو، ټول قرارداتي استادان دي، دولسم صنف نه فارغ دي. هغه راغلي دي، هغه کوم مشکلات چې دي هغه نه شي حل کوی د هلکانو.
ډېره مننه، موږ تاسو نظر او ستونزې واورېدلې. د موږ مېلمانه به تاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. مننه. مهرباني میرمن جلال زئی، تاسو وایي د پوښتنې په اړه. دوی ویلي موږ په یو کام کې اوسېږو، دلته یوازې دوه ښوونځي دي او د انجینو د هلکان هغه بشپړ ودانۍ مکمله نه ده او ستونزې شته. تاسو په دې برخه کې څه وینا لرئ؟
ډیره زیاته مننه، ډیر شکر. زه یوازې دې ورور ته دا ویل غواړم چې سید چخوانځي به زړه وی مثلا تعمیر بنه لري تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تاسو خپل تعهد ولرئ د معرف د پاره زما په نظر باندې که امدا غرور امدا سر دی نه په کلی باندې وګرځي چې په هغه سیمه کې وویل چې په زرګونو خلک اوسیږي امدا زرګونه خلک انسجام کی ورسره خبرې وکړي ورته ووایي چې دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده زه فکر کوم چې همدغه خلک یو ځای کېدلی شي او دغه زوړ مکتب په ډیر عادي ساده شکل باندې دوی خپل ترمیمولی شي یو شی چې ما غوښتل خپلو خبرو په لړ کې اضافه کړم هغه دا ده چې لطفا هغه ښوونځی چې تعمیر نه لري تخته نه لري امکانات نه لري هغه ښوونځیو سره د سیمې خلک چې د دوی اولاد ورزی او د دوی آینده په غي پورې تړلې ده مرسته ورسره وکړي او تر ټولو مهمه خبر ده چې مونږ هغه اکسپیکټیشن منیجمنت وکړو مونږ د توقعاتو مدیریت وکړو په دې معنی چې مونږ باید توقع نه لرو چې مونږ ښوونځی باید ډیر لوکس وي په پخ سیستم باندې جوړ شوی وي ټول امکانات باید ولري ولسمشر ډیر خي موضوع ته تیر ورځ په خپل وینا کې اشاره وکړه غي د جاپان سفیر ناسو هغه ته ویلي چې مثلا په جاپان کې خوانځي نه وي تعمیرونه نه ولې الته ذهنیت وو مهمه ده چې مونږ خپل ذهنیت جوړ کو او تر ټولو مهمه خبره ده چې مونږ توقع ټیټه ونیسو او توقع د پردي خلکو نه ونه کو مونږ په ځان باندې تکا وکړو فکر وکړو چې هیڅوک نشي چې مونږ وخت نه دی وکړو بل اخره مونږ بچو یعنی په خپل دغه شی باید په لاس کې واخلو زما د ورور نه هیله ده چې د دینه شکایت ونه کو چې مونږ خوانځي زړی دي برعکس باید کار ورته وکړو چې یو خټه جوړه کړي یا کاغل یې کړي یو خرنګ ورکړي د کلیوالو په مرسته باندې واوره د جمعې په ورځ هم به تفریح شي هم به پوهاوی شي هم به ښوونځي جوړه شي یعنی د خلکو مرسته ډیر اړینه ده
ډیره مننه وصال صاحب تاسو په ورسې کې تاسو پیغام څه دی تاسو په دې برخه کې کار کړی دی څنګه کېدای شي د افغانستان د پوهنې وضعیت سم سي په لنډو کې راته ووایي نور ملوانو ته
یو خبر دی ورور ته وکړم زه تیرونی د شیخ مصری کم ته تللی یم څو ښوونځي ما وکتلې بدبختانه چلته ډیر کورنم جوړ سی ولر د خلکو ش کورنه جوړ کړي ول ولې دی برخه کې یو ته شونځته ولاړم چلته خیمه ولاړې فقط هاته درلودله د شونی د بهیر د لا پیورتي لپاره د ولس همکاري ډیره مهمه ده چې ولس همکاري وکي او دولت چې د کوم خدماتو تعهد ورکړي دی هغه په سم ډول باندې په متوازن ډول باندې تر ټولو سیم باندې د یو کړي تعهد لمخې ورسوي او کار ورته وکي او د اجماع خبره چې کوم یاد سول پر اجماع باندې مش کار کاوه خو بدبختانه چې ماره پوهه چې موږ اجماع جوړو یو ملي اجماع ته ضرورت دی چې رامنځته شي او دا اجماع د ډورو سیاسي اهداف لپاره نه بلکې یوازې د معرف د خدمات لپاره د معرف د بهیر په د پیاورتیا لپاره تیر کال مشکار باندې کړی بدبختانه د معرف جینو کسان په کټ کلاس وهنه وکړل چې هغه نه غوښتل چې د معرف بهیر نور هم پیاوړی او ګړندی شي خو موږ به همدا کار کوو د ولس سره په ګډه باندې کار کوو او یو اراده به رامنځته کوو تر څو چې تر هر سیمه پورې تر هر ماشوم پورې د دې دغه بنیادی او اساسي حق چری دا ورسو
ډیره مننه ام د مخبرونی ورسته د قید یو بل کمنټ هم وایم چې دا واقعا وستون زده یو کس په نوم د احمد خالد نظری ل فرانه کمنټ کړی د وای په فرا ولایت کې د نوروز لپاره ټول دولتي خوندي و هفته کې ګټ رخصت دي په دې هیله چې د غستون ته معرف وزارت یا د پوهنې وزارت پاملرنه وکړي او د غستون ځه کې د کابل کې په ډیرو خوانځیو کې تر کومه چې موږ معلومات لرو دغه ستونزسته او لا هم خوانځي فعال سوي نه دي معصوم صاحب مهرباني وکړئ ورسته خبره یا پیغام مو په دې برخه کې څه دی لاندو کې
پولیس باید تعهد ولري په هیته موږ تعهد مونږ رسول چې ځکه مونږ نوس ټول مصارف زمونږ د جنگ خواته دی هغه چې په هونه په برخه کې شي وي هغه اوس فعلاً د جنگ په برخه کې مونږ مصارف کوو خو دا باید مونږ خپل مکاتب مونږ خپل جوړ کړو هغه ساحه چې مکاتب نه لري باید مونږ خپل حاصل ورته وکړو د کلیوالو په خواکه د ولایت په خواکه د مملکت په ټول باید مونږ خپل اساسي شکل سره جوړ کړو او یو خراتلون کې تزان ورسو
ډیر زیاته مننه روشن صاحب تاسو په دې برخه کې ورسته پیغام مو څه دی څنګه کېدای شي افغانستان کې هداقل ټول ماشومان ته نه لنیمای زیات ماشومان ته د زمينه برابر اسې چې غوښ ذکر وکړي تاسو پیغام په دې اړه څه دی ورسته خبره مو مهرباني
لکه څنګه چې دوستانو ویل دا یوازې دولت مسولیت نه دی دا باید هر فرد یو احساس په شکل باندې دا مسولیت وګڼي چې تعلیم یوازې نه لار زمنګ د وطن د آبادی او د خلاصون لار ده نو دا باید هر فرد دا مسولیت وګڼي چې هر یو کوچنی ته د تعلیم زمينه برابر کړی.
ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو د یادونې وړ چې موږ د خبرونې تر روستي شیبي پورې د افغانستان د پوهنې وزارت سره اړیکه وکړه، خو لا هم بریالي نسو. په دې هیله چې موږ بس مسایل اوریدلې، خبرې اوریدلې، او د اوریدونکو چې نظرونه مطرح کړل، خپل پوښتنې مطرح کړې، دغه پوښتنو ته ورس ځواب ویل سي او مشکلات ته یاد رسیدګي وسی. د میرمن جلال زی روستي پیغام هم او مهرباني.
ډیر زیات مننه. زما د هر افغان نه هیله دا چې کچرته یو څلوېښت فیصده بودیجه چې جنگ ته ځیراو ګرځول شي، ستاسو ټولې ښوونځی به جوړ شي. ولې ستاسو ذهنیت یوازې تاسو جوړولای شي، هیڅ بودیجه یې نشي جوړه. تاسو خپل ذهنیت جوړ کړئ، خپل بچی ښوونځی ته ولېږئ او افغانستان خپله جوړ کړئ.
له ټولو درنو میلمنو چې دلته حضور راوړه ډیره مننه کوم. له ټولو نه له تاسو قدرمنو اورېدونکو ډیره زیاته مننه. د موږ د خبرونې وخت ختم دی. خبرونه